آمریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای
درنو وردونکو السلام علیکم د امریکا ژغ آشنا رادیو د زغل خان م او په خپل دوهمه سرانی خبری خبرونه پیل کو د خبرونه په پیل کې تاسو پام وکړئ د خبرونو لنډیسته
د سوری د کوردانو یو ډله چې متحده ایالات ملاتړ کوي د منبیچ ستراتیژیکي خارې له درو خونه محاصره کړی دی ملګری ملتونه وایي چې د سعودي عربستان په مشرۍ د عربو ائتلاف په یمن کې په سلو کې شپېتو ماشومانو د وژلو او مایوولو مسؤلیت په غاړه لري د متحده ایالاتو او د ناټو د شلو غړو ملکونو پوځونو په پولنډ کې پراخه لس ورځني نظامي تمرینات پیل کړي دي او د نړۍ د څو ملکونو مشران به د جمعې په ورځ د امریکایي باکسر محمد علي کلی د جنازې په مراسمو کې برخه واخلي
نن د سیشن به ورځ دا د 1915 کال د غبرګولی د میاشتې 13 نیټه ده چې د 2014 کال د جون د میاشتې د 8 نیټې سره سمون خوري ترنو ورځونکو زموږ د نن ورځې په خبرونه کې دا مطالب اوریدلی سي د ناروې د مهاجرو شورا وایي چې په عراق کې افراطي مسلمانان په هغه ملکیانو باندې ډزې کوي او د وژنې کوشش کوي چې دا وخت د پروژې پر شار کې د اسلامي دولت د ډلې او د حکومتي قواو ترمنځ په جنګ کې راګیر دي دا غرض د امریکا متحده ایالاتو د چین د دوشنبه پر د لوړې کچې کلنۍ غونډه پیل کړې او د دې هڅه کوي چې د جنوبي چین سمندرګي پر سر مخ په زیاتېدو کې لانجې د کمولو لپاره د دغې غونډې څخه ګټه پورته کړي او د ملګرو ملتونو یو چارواکي خبرداری ورکړی دی چې د ټیټې تنخواګانو او د ټیټې کچې تولیداتو په نړۍ کې د خلکو ترمنځ د اقتصادي نابرابرۍ فکر لا پسې زیات کړی دی او دغه راز یو مرکل رو چې د ان پی آر رادیو د یو خبریال چې د یک شنبه پر د لمن په ولایت کې د طالبانو په برید کې وشل سوای چې د افغانستان په اړه راپورونه جوړول به بند نسی دا ټول به د خبرونو وروسته وي خو لمړی به خبرونه سید سلمان شاه به تاسو ته درواوروي
د سوریه د کوردانو عربو یو ائتلاف چې داعش په ضد په سوریه کې جنګیږي او متحده ایالات مرسته ملاتړ کوي د داعش تر کنټرول لاندې سرحدي ښار منبیج له دریو خونو محاصره کړی دی د منبیج مهم سرحدي ښار د ترکیې له سرحد سره نږدې پروت دی او زیاتره خارجي جنګیالي په همدې لاره باندې سوریې ته سفر کوي د رویټرز خبري اژانس وایي چې په تېرو دوو ورځو کې د امریکا په هوایي بمباریو کې په دغه ښار کې د داعش 150 وسلوال وژل شوي دي له بل خوا د روسیې په هوایي ملاتړ هم د سوریې د رژیم ځمکني او قواو د داعش د مرکز راقې د نیولو لپاره نظامي عملیات پیل کړي دي ملګري ملتونه وایي چې دا وخت روانو جګړو له امله په سوریا او عراق کې 200,000 ملکیان د بې کوره کېدو له خطر سره مخامخ شوي دي په عین وخت کې د رویټرز خبري اژانس ریپورت ورکوي په داسې حال کې چې د عراق حکومت له یوې هفتې نه هڅه کوي چې د فلوجه ښار د داعش نه ونیسي د شیعهګانو په مشرۍ د عراق د مرکزي حکومت او د ایران د طرفدارو شیعه ملیشو ترمنځ د راپورته شوو اختلافاتو له امله لکه څنګه چې توقع کېده د فلوجه په جنګ کې زیات پرمختګ نه دی شوی واشنگټن هیله لري چې د فلوجې سقوط به په عراق او سوریه کې د داعش د ماتې سبب شي 50,000 ملکیان په دغه ښار کې بند پاتې دي د ائتلاف قواوې چې امریکایي هوایي قوای ملاتړ کوي دا وخت د فلوجې د ښار له مرکز نه 6 کیلومتر لرې پرتې دي د رویټرز اژانس وایي چې د فلوجې نه وروسته به په عراق کې د امریکا بل غټ نظامي هدف د موصل ښاري د موصل ښار د عراق دوهم غټ ښار دی او 2 میلیونه خلک پکې اوسیږي او دا وخت د داعش په کنټرول کې دی سعودي عربستان د ملګرو ملتونو د عمومي منشي بان کې مونږ غوښتلی دي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د هغه تور لیست نه د هغه هیواد په مشرۍ په یمن کې د حوثیانو په ضد د عربو د ائتلاف نوم وباسي چې د جنګ په دوران کې د ماشومانو د وژلو مایوبه کولو او جنګي جرمونو له امله نوم پکې شامل شوی پر اوس کال د یمن په جنګ کې 1500 ماشومان مړه شوي او 680 زخمیان شوي وو ملګري ملتونه دا خبره هم کوي چې د سعودي عربستان جیټ الوتکو او جنګي هلیکوپترو په یمن کې روغتونونه او ښوونځي په بېدرېغو توګه بمباري کړي دي په عین وخت کې د ملګرو ملتونو سازمان سږ کال د خپل تور لیست نه د اسرایلو او حماس د اسلامي سازمان نمونه حذف کړي دي د متحده ایالاتو په شمول د ناټو تړون د شلو غړو ملکونو هوایی ځمکني او سمندري قواو په پولند کې پراخه نظامی تمرینات پیل کړي دي. یو د زراسکا په کې برخه اخلي. د متحده ایالاتو د پوز لوی د سیس ډګر جنرال مارک میری دغه تمریناتو د پیل کېدو په وخت ویل متحده ایالات او متحده ایالات پوځ یو هدف لري او غواړي چې د نظامی عملیات په وسیله ثابت کړي چې موږ د پولند پاوز او خلکو سره اوګه پوګه ولاړیو او هم د ناټو د غړو ملکونو سره اوګه پوګه ودرېږو. دا تمرینات چې د اناکوندا شپاړس په نوم نومول شوي دي لس ورځې دوام کوي. درې زره نقلي وسیلې، یو سلو پنځه جنگي الوتکې او دولس سمندري کښتۍ پکې ګډون کوي. د روزګان په ولایت کې د افغانستان د ملي اردو لس عسکر د خپل ملګرو په لاس وژل شوي دي. پیښه د روزګان د دهراوت د ولسوالۍ په انارجوی نومې سیمه کې شوې ده. د ملي اردو د لیوا یوسف منصب تورن محمد عثمان زموږ خبریال عزیز الله پوپل ته وویل
اتلس نفر چې دوه موافق خلک وو بېګا جکشن دي دا یې ویشتی دي طالب پوسته موسې دننه راغی دا خپله نیوارنه ویشتی دي بس یو بغل کې طالب ناست وو هماغه سره یو نشوي د تلي دي بس طالبان بیا اخره کښې راغلي دي پوسته یو دوه درې ټاکه توګه کړی خلاص دا یو شپه باندې دا هېڅ امکان نه لري چې اتلس نفر په یو ژبه شي هېڅ امکان نه لري دا دوه درې میاشتې مخکې پلان وو چې زړه یې بیخي پور شوی را دې اردو نه دې دولت نه چې زمونږ باسه زمونږ پوښتنه نه کېږي راځي دغسې وکړو.
زمنګ خبريال په خپل ریپورت کې وایي چې د وژل شو عسکرو مړي تر پرونو پورې ځای په ځای پراته وو. د امریکا د باکسینګ د لوبې د قهرمان محمد علي کلی کورنۍ وایي د هغه جنازه به د جمعې په ورځ د هغه په پلرني ښار ویل لوی ویل کې وشي چې د کینټکی په ایالت کې واقع ده. او د ترکی جمهور رئیس رجب طیب اردوان او د اردن پادشاه ملک عبدالله به پکې ګډون کوي. ټاکل شوې ده چې یو شمېر نور مشران هم په جنازه کې برخه واخلي. تاسې زموږ غږ د واشنگتن نوري. او د هلمند په ولایت کې د طالبانو د راکټ په یو برید کې د یو امریکایي ژورنالیست او د افغان ژورنالیست وژلو وروسته له هغوی سره د خواخوږۍ پیغامونه رارسېدلي دي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی او په کابل کې د امریکا سفارت او د ملګرو ملتونو دفتر دغه وژنې غندلي دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنو اوریدونکو، خبرونه مو د سید سلیمان شاه صاحب سبا بردل. اوس د خپرونې لومړی راپورټ لرو. د ناروې د مهاجرینو شورا وایي چې په عراق کې افراطي مسلمانان په هغو ملکیانو باندې ډزې کوي او د وژنو کوشش کوي چې دا وخت د فلوجې پر شار کې د اسلامي دولت د ډلې او د حکومتي قواو ترمنځ چې کوم جنګ روان دي په دې کې راګیر دي. د امریکا ژه خبریال جف کاسټر په دې باره کې دا راپورټ رالېږلی.
د بشری حقوقو دغه ډله وایي مخالفې وسلوالې ډلې هغه ملکیان هدف ګرځوي چې کوشش کوي د فرات له سیند نه تیر شي او ځانونه سیب ته کړي. په عین وخت کې د عراق د پوځ نطاق ډګرمن عبود حسن د رویټرز خبري اژانس ته وویل حکومتي قواوې او د دوی متحده ملیشو د فلوجا په شاوخوا کې د آی اس په مورچلو باندې د دوی ډزو زور اخیستی دی. ډګرمن عبود حسن انوای
رمي مستمر باتجاه مدينه الفلوجه حسب الخطه الموضوعه من قبل قياده العمليات المشتركه وحسب المحور المحدد انه وحسب الاهداف الموضوعه.
من د ګډو قواو د قومندان د جوړ شوي پلان له مخې د فلوجا په ښار کې په هدفونو باندې ډزو ته دوام ورکړی دی. زموږ حملې کله ناکله نه وي او د اوسېدنې په سیمو باندې نه کېږي، مګر یوازې د اسلامي دولت د پټېدو په مرکزونو او مورچلو باندې کېږي. عراقي قواوې کوشش کوي چې د فلوجا ښار بېرته ونیسي چې د 2014 کال د جنوري د میاشتې نه راپه دې خوا د دغې ډلې لخوا کنټرولېږي. له درو خواوونه په دغه ښار باندې حملې روانې ده او یوازې د فرات د سیند په لویدیځه خوا باندې حملې نه کېږي. ملګري ملتونه وایي تقریبا 50,000 ملکیان د فلوجا په ښار کې بند پاتې دي. د ناروې د مهاجرو د شورا په قول د عراقي قواو د حملې په لومړیو ورځو کې چې د می د میاشتې په 1 نیټه پیل شوي دي تقریبا 3,000 کورنۍ د فلوجې له ښار نه تښتېدلې دي. دغه ډلې وویلې د هغه وخت نه راپه دې خوا یوازې یو څو کورنۍ له دغه ښار نه وتلې دي. د فلوجا په خار باندې حمله په داسې وخت کې وشول چې په سوریه کې د آیس تر لاس لاندې خارونو باندې دوه حمله هم شوې. د سوریه د حکومت عسکرو د الرقا خار بیرته نیول پیل کړی دی، په داسې حال کې چې د سوریه کوردی جنګیالي د منیج په لور حرکت کوي. دا د ترکیه د سرحد سره نږدې د آیس یو مهم مرکز دی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
امریکا او چین د جنوبی چین د سمندرګي په اړه خبرې نن وکړې دي. دغه مسله د دواړو هیوادونو د کلنۍ غونډې پر مهال د باسونو عمده موضوع ده. د امریکا متحده ایالاتو او چین د دوشنبه پر ورځ د لوړې کچې د کلنۍ غونډې په پیل کې هڅه وکړه چې د جنوبی چین سمندرګي پر سر مخ په زیاتېدونکي لانجې د کمولو لپاره دغې غونډې نه ګټه پورته کړي او لږ تر لږه د دې ستونزې د حل لپاره یو مثبت ګام واخیستل شي. خو کارپوهان بیا ویلي دي چې د داسې ډول ډیپلوماټیکي خبرو او چې په دغه جنجالي اوبو باندې روان دي د چین فعالیتونه به ونه دروي. د دې راپور تفصیل به زه تاسو ته وړاندې کوم. د چین لخوا د جنوبي چین په سمندرګي د ملکیت د ادا په اړه سخت دریزه چلند اندېښنې زیاتې کړې. د امریکا د بندرنیو چارو وزیر جان کیری وایي لا زیاتې ډیپلوماسۍ ته اړتیا ده.
We have taken no position on any of the claims of any claimant. The only position we've taken is
موږ د مدایانو د هیڅ کومې ادا په اکلا کوم دریز نه دی غوړه کړی او یوازینی دریز چې موږ لرو دا دی چې دغه مسله باید په یو اړخیز ډول حل نسی. راځي چې دا ستونزه د قوانینو د لارې، د ډیپلوماسۍ او د خبرو د لارې حل کړو او موږ پر ټولو هیوادونو ټینګار کوو چې یو ډیپلوماټیک حل پیدا کړي چې بنسټ یې د نړیوالو معیارونو او د قوانینو پر اساس وي. چین له ډېره وخت راسي په واشنگټن دا تور لګوي چې په دې برخه کې طرف نسی او د چین جمهور رئیس شي جی پینګ بیا د نور دواړه خزه باور او د اعتماد ژغ کړی دی. هغه وویل چین او د امریکا متحده ایالات باید روابط زیات کړي او د آسیا د آرام سمندر د چارو په اړه همکاري زیاته کړي. د آرام سمندر پراخه سیمه به د همکاري ځانګړی چوکاټ وي، نه باید د سیالۍ ډګر. خو د چین د دې ادا په هکله به په نړیواله سطح ډېر ژر پرېکړه وسي. چین وایي چې د جنوبي چین د سمندر ټوله سیمه د دوی ده. څېړونکي په دې نظر دي چې د دې احتمال نشته چې چین دې په خپل دریځ کې بدلون راولي. بونیګرسر چې د سیسس په څېړنیز مرکز کې د چین د برېښنا د پروژې رئیس ده په دې نظر ده.
I don't think that the ruling is going to stop or necessarily even slow China's activity.
زه دا فکر نه کوم چې دا پریکړه به د چین لخوا د ځمکې بیرته د خپلولو لپاره د تاسیساتو جوړول یا پوځي کولو لپاره د چین فعالیتونه ودروي او یا به روکړي. خو د دې احتمال شته چې د پریکړې ځینې برخې به که څه هم چې چین به رد کړي کېدای سي په خاموشۍ سره یو جوړجاړي ته لار هواره کړي. کلیسر وایي چین کېدای سي چې په دغه اوبو کې د کبانو د نیولو په فعالیتونو کې مداخله بنده کړي، خو هغې د واشنگټن او د بیجنګ ترمنځ د اختلافاتو کمیدل نه ویني، خو هغه وایي خبرې مرسته کولی سي.
نجیبه نوشابه د افغان خزو حال د خزو په ژبه.
خزه د چاپیریال په ساتنه کې څه رول لري؟ د کور دننه چاپیریال باید څنګه وساتل شي؟
د خزو غږ له آشنا رادیو نه سه شنبه شپه 8 بجې.
د ملګرو ملتونو یو چارواکي خبرداري ورکړ دی چې د ټیټې تنخواګانو او د ټیټې کچې تولیداتو په نړۍ کې د خلکو ترمنځ د اقتصادي نابرابرۍ فکر لا پسې زیات کړی دی چې په نړۍ کې سوداګرۍ باندې هم بد اغېز کړی دی. دا خبرې د سوداګرۍ او پرمختګ د 14مې نړیوالې غونډې په درشل کې کیږي. د امریکا ژه خبریاله لیزا شلاین دغه غونډې ته ورغلی ده او دا راپورټ راستول دی چې خلاصه به تاسو ته غفار کاکړ وړاندې.
د ملګرو ملتونو د سوداګرۍ او پرمختګ د کانفرنس عمومي منشي مکیسا کټوبی وایي هغه هیله وسته تخکاری چې مخې د افریقا د پرمختګ په اړه موجود وي، په داسې حال کې چې آسیا په دې بریالي شوې ده چې د اقتصادي پرمختګ په بازار کې تر ټولو مخکښه اوسي. دی وایي چې دغه سیمه وس د غټ اقتصادي رکود سره مخ دي او دغه د کارونو نشټواله او د لوړې کچې قرضونه په تیر او یا کلونو کې د افریقا څخه د اقتصادي کډوالۍ غټ لاملونه دي.
ان دی ډیولپډ ورلد وی سی ان ا نمبر اف ثینګز، وان د ګروینګ اند پاپولاریټي اف انټرنیشنل ټریډ.
په پرمختللې نړۍ کې موږ ځینې شیان وینو. یو خود نړیوال سوداګری په وړاندې د خلکو منفی فکرونه دي، په خاص توګه د امریکا ځینې سیاسي ډلې چې په ټولیز توګه د نړیوال سوداګری خلاف دي. دغه سلو پرمختګ هم یو قسم خلک ویرولې دي، او هاخوا بیا وینو چې اروپا د منځنی ختیځ او افریقا څخه د کډوالو ورتګ ته اندېښمنه ده.
کیټو وی وایي چې په دوحه کې د سوداګرۍ هغه خبرې په ټپه درېدلې دي چې په کال 2001 کې د نړیوال سوداګری سازمان تر سیوري لاندې شروع شوې وي. هغه وایي چې د ملګرو ملتونو د سوداګرۍ او پرمختګ 14 کانفرنس به په دوحا کې کیدونکو خبرو اترو په برخه کې څه خاص پرمختګ ونه کړی شي، ځکه چې دوی لا هم د سوداګرۍ نړیوالې ادارې د غیزه لاندې دي.
But we come back to the reality that we can raise the question of how can we breathe new fresh air.
خو موږ دومره ضرور کولای شو چې نړیوالې سوداګرۍ د پرمختګ ارخ کې نوي پرمختګونه وکړو او نوې لارې چارې ورته ولټوو چې نړیواله سوداګری د ټول شموله پرمختګ لپاره یو ګټوره وسیله وګرځوي. دا چې هر چا لپاره د پرمختګ نوې موقع څنګه برابرې کو، خو او معیاري محصولاتو ته د هر چا لاسرسي څنګه اسانه کو، او په نړیوال مارکیټ کې د قیمتونو د سیالۍ زمينه څنګه برابر کو، د دغه ډول فکرونو لمنځ وړلو کې هم باید کار وکړو چې نړیواله سوداګری د غنی ملکونو لوټل دي.
کیوټي وایي چې دا پښتنې ټولې منطقي دي او باید پرې بحث وشي. دی وایي چې د نیروبی خبرې اترې به د دغه شان سختو او جنجالي پښتنو لپاره د ځوابونو لټولو یو ښه فرصت وي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
ان پی آر رادیو چې یو خبریال د یک شنبه پروز د هلمند په ولایت کې د طالبانو په برید کې وژل شو، وای چې د افغانستان په حق له راپورونه جوړونه به بند نه سي. د دې امریکایي رادیو فوټو جرنالیست ډیوډ کلیګي د خپلو همکارانو سره یو ځای د هلمند ولایت ته تللی و چې موټر طالبانو پر راکټ ووشت. په برید کې د خبریال کلیګي تر څنګ دغه افغان خبریال ذبیح الله تمنا هم وژل شو. د آشنا رادیو همکار عاشق الله رحیمزی د ان پی آر د رادیو د یو بل خبریال ډیوډ ګرین سره مرکه کړې ده او دا راپورټ یې پرې جوړ کړی دی.
ښاغلی ګرین وایي چې ډیوډ ګل کې د جګړه ځپلو سیمو نه د راپور جوړونې سره ځانګړې مینه درلوده. د ګرین پر وینا ګل کې زیار ایسته چې د جګړې په ناولي مخ کې ښه شی پیدا کړي او د خلکو سره شریکي. د ان پی آر رادیو چې عمومي دفتر یې د واشنگټن ډی سی په ښار کې دی، په یو اعلامیه کې ولیدل چې ډیوډ ګل کې په جګړې کې بشریت او په خاورو خزولو کې خایست لټاوه. د دې رادیو خبريال ډیوډ ګرین چې لس کالې د ډیوډ ګل کې سره یو ځای کار کوي او د نړۍ بیلابیل هیوادونو ته یې په ګډه سفرونه کړي، امریکا غا آشنا رادیو سره په مرکه کې د هغه په حق لا وویل چې په خپل ژوند کې داسې خبريال نه ولیدل چې د جګړې د کرخړینې چیرې انزور خلکو ته په دومره ښه ډول ورسوي.
د جګړې او غمیزو پر وخت کله ناکله سړی ډیر ژر قضاوت کوي او په اعتمادو باور کوي، خو ډیوډ دغه شان کیسې په یو داسې انساني شکل کولی چې هر څوک به ورته حیران وو. زه فکر کوم بل هیڅ څوک به دا کار دغه په شان ونه کړي.
ښاغلی ګرین وایي چې د ان پی آر امنیتي ټیم د هلمند د وضعیت په حق له معلومات درلودل او دای لازم وګڼل چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو سره په ګډه سیمه ته ولاړ شي او د هغه ځای احوال د خلکو سره شریکي. ډیوډ ګرین باندې وویل چې هلمند ته د ان پی آر د رادیو د ډلې سفر ژورنالیزم او د افغانستان په حق لا راپور جوړونې ته د دې رادیو ژمنتیا څرګندوي، او زیاته کړه چې ډیوډ ګل کی او همکاران یې په دې پوهیدل چې د هلمند نه راپور ورکول خورا مهم کار دی او باید شي نړۍ پرې خبره شي.
موږ د لومړي سر نه د افغانستان په حق له د راپور ورکونې په حق له ژمنه کړي او دا ژمنه به روانه وي، ځکه چې هلته مهمې کیسې سته او موږ باید تر خلکو ورسو.
د ان پی آر دغه فوټو جرنالیست سره دوه نور امریکایي خبريالان هم په دې سفر کې ملو، خو هغوی ته زیان نه درسېدلی، مګر د هغوی افغان ژباړونکي ذبیح الله تمنا چې د ډیوډ ګل کی سره په یو موټر کې سپور و وژل شوی دی. هغوی د افغانستان د ملي وردو په هموی موټر کې سفر کاوه چې یو افغان سرتیر چلاوه. په برید کې افغان سرتیر هم وژل شوی. ډیوډ ګرین امریکا غاک ته وویل چې د ان پی آر د رادیو مسؤلین د خاغلی تمنا د کورنۍ سره غږیدلی دي او د امکان تر حد به ورسره مرسته وکړي.
هغه یوازې ژباړون کې نه بلکې یو شام کار و. هغه لکه زموږ د کورنۍ د غړي پر شان و. دا هغه وشل کېدل نه یوازې زموږ بلکې دا هغه د کورنۍ لپاره هم یو دردونکې خبر دی.
زبی هولا تمنا اتدیش او ډیوډ ګلکی 50 کلن و. د امریکا د بهرنی چار وزیر جان کیری هم په یو اعلامیه کې دغه خبر اعلان او په وژل کېدو خفغان خودلای او ویلی دی چې د هغوی وژل کېدل د خیچ افغان ولس لا هم د څومره خطرونو سره مخ دی. د ان پی آر د رادیو وژل شوی فوټو ژورنالیست ډیوډ ګلکی د افغانستان ترڅنګ د عراق د جګړې په حق لام په سختو شرایطو کې راپورونه جوړ کړی و. په غزه کې د حماس او اسرائیل د جګړې، په هیټی کې د ورانونکو زلزلې، په سومالی کې د قحطۍ او په لایبیریا کې د ایبولا د ناروغۍ په حق له د خپل کارونو په خاطر ګنډ شمیر میډالونه هم اخیستي و.
ارمان بدی پخپل فلک ساتلے ومان کھلے ونے وم پکم سو بدی تڑلے ومان کھلے ونے وم پکم سو بدی تڑلے ومان بدی تڑلے ومان بدی تڑلے ومان کدا پتنگ غند دی شمی سوزو لے وما کلی ونے وم پکم سو بدی تڑ لے وما بدی تڑ لے وما بدی تڑ لے وما فارتا هم تغا یا بابا جخکاری استاد جفارا تا هم تغا یا بابا جخکاری استاد جفارا تا هم تغا یا بابا جخکاری استاد جفارا تا هم تغا یا بابا جخکاری لکا دزان رنگ دی وفا دز گن لے وما کھلے ونے وم پکم سو بدی تڑ لے وما بدی تڑ لے وما بدی تڑ لے وما
چیرې گریوان راز کمالوم وې درتا د پپر سر چیرې گریوان راز کمالوم وې درتا د پپر سر چیرې گریوان راز کمالوم وې درتا د پپر سر چیرې گریوان راز کمالوم وې درتا
په واشنگتن کې د مخصن 9:55 خېری د دې سات د مهم خبرونو غټی کی د یک شنبه په ورځ د هلمند په ولایت کې د طالبانو د راکټ په یو بریک کې د یو امریکایي او یو افغان ژورنالیست او ژورنالیست وروسته د خواخوږی پیغامونه را رسیدلی دي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی او په کابل کې د امریکا سفارت او د ناټو عمومي قماندان جنرال جان نیکولسن دا حمله غندلې ده. د بلې خوا د ژورنالیستانو د ژغورلو یوه کمیټه وایي چې په 2001 میلادي کال کې په افغانستان باندې د متحده ایالاتو د نظامي یرغل په تعقیب باندې څلور ژورنالیستان وژل شوي دي. د ګلوبل ویټنس په نامه یوه بشري حقوقو یوه مؤسسه وایي چې د تحقیقات نو ته څرګنده شوې ده چې په افغانستان کې د کانو او د مانونو نه د ناجایز استفادې په وجه باندې په هغه هیواد کې وسله واله شخړه او اختلاس او تشدد تلم وهل شوې ده. ویل کېږي چې د سوریې د کردانو عربو یو ائتلاف چې د داعش په ضد په سوریه کې جنګیږي او متحده ایالات یې ملاتړ کوي پرون د داعش تر کنټرول لاندې د منبج ښار له دریو خوا نه محاصره کړه. په عین وخت کې د روټرز خبري اژانس وایي په داسې حال کې چې عراق حکومت یوې هفتې هڅه کوي چې د فلوجه ښار د داعش نه بېرته ونیسي. د شیعګانو په مشرۍ د عراق د مرکزي حکومت او د ایران د طرفدارو ملیشو ترمنځ د اختلافاتو له امله لکه څنګه چې توقع کېده د فلوجې په جنګ کې زیات پرمختګ نه دی شوی. سعودي عربستان د ملګرو ملتونو د عمومي منشي نه غوښتلی دي چې دغه هیواد په مشرۍ د عربو د ائتلاف نوم دې د ملګرو ملتونو د تور لیست نه وباسي. ملګرو ملتونو د سعودي عربستان نوم د ماشومانو د وژلو، مایبولو او نور جنګي جرمونو له امله په دغه لیست کې شامل کړی و. پروسږ کال د یمن په جنګ کې 1510 ماشومان وژل شوي او 618 تنه زخمیان شوي دي. د متحده ایالاتو په شمول د ناټو تړون د شلو غړو ملکونو هوایي، ځمکني او سمندري پوځونو په پولنډ کې پراخه نظامي عملیات پیل کړي دي چې 1000 عسکر پکې برخه اخلي. دا تمرینات چې د اناکونډا 14 په نوم ول شوې دي لس ورځې دوام کوي. 3000 نقلي وسیلې، 115 جنگي الوتکې او 12 سمندري کښتۍ پکې برخه اخلي. د روزګان په ولایت کې د افغانستان د ملي 12 عسکر د خپلو ملګرو په لاس باندې وشتل شوي او وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیواله اداره وایي داسې ښکاري چې شمالي کوریا د اټومي بمونو د جوړولو په غرض د پلاټونیمو د تولیدولو لپاره اتمی بټه بیرته فعال کړي. شمالي کوریا په 2013 میلادي کال کې خبرداري ورکړه او اقتصادي بندیزونه پرې ولګېدل خپل اټمی تاسیسات به بیرته فعال کړي. خو ملګري ملتونه او نړیوال استخباراتي ادارې وایي چې په دې اړه دوی سم معلومات نه لري چې شمالي کوریا په واقعي ډول د کومې درجې او په څومره اندازه د پلاټونیم تولیدولو او پروسس کولو توان او ظرفیت لري. پرون د دوشنبه په ورځ د 1430 هجري قمري کال د رمضان مبارک د میاشتې لومړۍ روژه وه. دا میاشته تقوا او پرهیزګارۍ میاشته مسلمانان کوشش کوي چې له غټو ګناهونو، نفسانی خواهشاتو او بد اخلاقو نه ځان لرې وساتي. د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما هم په دې مناسبت د امریکا او د نړۍ د مسلمانانو په نامو یو پیغام خپور کړی و.
کدمه اوریدونکو آباد دا وا پیژندنه د لري د اټکل مخې په افغانستان کې براتلونکو ټولو نه اسمان شینوي د باران امکان نشته. په کابل کې نن همدا اوس د تودوخه درجه ولسته د ورځې په وجود کې به دیش تورې چې د غرس کندهار کې اسی وشته راځي د ورځې په وجود کې به اته دیش تورې چې په کوټه کې دا وخت وشته راځي د ورځې په وجود کې به څلور دیش تورې چې په شاور کې نن څو ورځې دا او د تودوخه درجه 99 او د ورځې په وجود کې به سلويشت ورځې چې د غرض مزار شریف کې اسمان شین دی. د تودوخه درجه 30 درجه دا او د ورځې په وجود کې به سلويشت ورځې چې د غرض پیرات کې هم نن اسمان شین دی. د تودوخه درجه 30 کډربان اوردونکو زموږ نیم ساعت خبرونه پر دې ځای پاتې ورسې د نیم ساعت وروسته به دوه مخ خبرونه وي او بخښي د زموږ خبرونه پاتې ورسې د دې برخه خبرونه پیل کیږي. د دې برخه همکاران سټوډیو کې حاضر دي او په لنډ وخت کې تاسو ته خپل خبرونه پیل کړی موږ سره وو.